بودی بشنوید. حالا ساعت 8 شد، با آغاز یک ساعت دیگر رسیدیم. آقای اسمت ساروان در استودیوست با برنامه خبری دیگر. سلام آقای ساروان.
دیر منن امید مرزبان ستره مشه قدر من اردون کو تاسته هم سلام رندی کم په دیخ پروانه که اوری ده طالبان و نوی مشر په خپل لمرانی پیغام که ده سولی خبری رد کردی په دیاره ده چارو ده کارپوهان و نظرون اخبر و همدار از ده سولی عالی شورا ل طالبان و غشتی دی چه ده سولی خبرو تر آو گرسی ده دی او زینو نور موضوعات تفصیل لخبرون و روست عوریده شه قسیم سولمل ده افغانستان و نره خبرو نورندی کوی.
لمړی هم د مهم خبرونو سرخطونه. په غور ولایت کې امنیتي چارواکو د غلطه د لسګونو بهرنیو وسلوالو د راټولېدو او د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې. د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې دوه ولسي خلک وژل سوي او درې تنه ټپیان دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون منځني ختیځ ته د خپل سفر په لومړي پړاو کې قاهرې ته ورسېد. هم بشپړ خبرونه. پرون د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور ته په یو منصوب ژغیز پیغام کې پر وسلوالو طالبانو د یووالي او د جګړې د دوام ټینګار سوی دی. ملا اختر محمد منصور ته د منصوب پیغام کې د سولې پروسې ته هم اشاره سوی او هغه د دشمن تبلیغات بللی دی، خو له افغان حکومت سره په مستقیمه توګه د سولې خبرې نه رد کړي او نه هم تایید کړي دي. د طالبانو نوی مشر ته د منصوب د ژغیز پیغام رښتینولي په خپلواکه توګه نه ده تایید سوی. تر دې مخکې سپینې ماڼۍ د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر مړینې تایید کړې وه او ویلې وه چې د ملا عمر مړینې په افغانستان کې سوله او ثبات ته لاره هواره کړې ده. په غور ولایت کې امنیتي چارواکو د غلطه د لسګونو بهرنیو وسلوالو د راټولېدو او د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د غور د امنیت قمندان وایي وسلوال طالبان د ماینونو د جوړولو څو ځایونه لري او په سیمه کې هڅه کوي چې اوزګار ځوانان خپلو لیکو ته جذب کړي. د غور د امنیت سرپرست قمندان محمد زمان عظیمي ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل:
تمام معلمینو کې ماینور
میسازن د ټوله غکسن چې ماینونه جوړوي او نور ته روزنه ورکوي په ځنګړې توګه د شهرک پولیسوالۍ او د مرغه پسمه کې بهرنیان دي. همدا بهرنی روزون کې په غور کې د طالبانو مشر توپ کوي. دا معلومات له مخې چې موږ لرو په دې وروستۍ کې یو شمیر عربانو په مرغاب کې ویناوي هم کړې دي. د دې ولایت چارواکو له مرکزی حکومت څخه د غور امنیت د پاملرنې غوښتنه کړې او د وضعیت د لا خرابېدو خبرداری ورکړی دی. د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې د یو ماین په چاودنه کې دوه ولسي خلک وژل سوي او درې تنه نور ټپیان سوي دي. پېښه پرون مازدیګر د دې ولسوالۍ د شین غزک په نوم سیمه کې هغه مهال وسوه چې د ولسي خلکو پر یو موټر په سړک کې ښودل سوی ماین وچاودېد. د هلمند د امنیت قمانداني وایي چاودنه د یوې سیمه ییزې میلې د دوکاندارانو پر موټر سوې ده او وسلوال طالبان د دې ماین پر ښخولو پړه بللې دي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغان حکومت اجرایي ریاست په ویلامي کې په لویدیځه غاړه کې د توندلارو يهودانو لخوا د وی فلسطینی کورنۍ کورته ورچول چې پکښې یو کوچنی ماشوم ژوندۍ وسوځول سو غندلې دي. د افغان حکومت اجرایي ریاست اعلامیه وایي د افغانستان حکومت او ملت د تل په شان د فلسطینیانو د دې غوښتنې چې خپل سیاسي برخلیک په خپله غوښتنه وټاکي ملاتړ کوي. ورمرس په لویدیځه غاړه کې توندلارو يهودانو د فلسطینیانو یو کور ته د شپې لخوا اور واچوه. په دې ورلګېدنه کې یو په خوب ویده اتلس کلن وبخشي اتلس میاشتنی ماشوم ژوندۍ وسوځول سو او مور پلار او څلور کلن ورورې سخت ټپیان سول. په خپل په اسرایلو کې هم پرون زرګونه اسرایلانو د توندلارو يهودو لخوا د تاوتریخوالي پر وروستۍ پیښو اعتراضي لاریونونه وکړه. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری پرون منځنی ختیځ ته د خپل سفر په لومړی پړاو کې قاهرې ته ورسېدی. جان کیری دا سفر به د ایران په اړه په اندېښنو او له تروریزم سره د جګړې پر مسلو متمرکز وي. د مصر دولتي رسنیو ویلي جان کیری او د مصري ساری به د نور مسلو سربیره د مصر په ناکراری سیمې سینا ټاپو وزمه کې د تروریزم ضد روان کمپاین په اړه هم خبرې وکړي. جان کیری به د دوشنبه پر ورځ دوحې ته ولاړ سي او هلته به د خلیج د همکارۍ د شورا د شپږو غړو هیوادونو د بهرنۍ چارو له وزیرانو سره په هغو اندېښنو وژغیږي چې دا هیوادونه یې له ایران سره په ویانا کې د اټومي موافقې له لاسلیک وروسته لري. د خلیج ډیرو هیوادونو ویلي دوی له ایران سره د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو د اټومي موافقې له لاسلیک وروسته په سیمه کې د دې هیواد د ځان غوښتونکو اقداماتو په اړه اندېښنه لري. جان کری همدارنګه اونې مخ کې ویلو چې په قطر کې د روسي د بهرنی چارو له وزیر سرګی لاوروف سره هم ګوري خو نیټه نه ویده کړي. جان کری تایید کړي و چې په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد مبارزه کې د روسي سره همکاري او دا چې ایران د سیمه په ثبات کې څه رول لوبولی سي د خبرو په اجنډا کې شامل دي. یوه ماته ټوټه چې ګمان کېږي د هغې مالیزیایي الوتکې پاتې شونې به وي چې تېر کال په هوا کې ترې تمه سوه د متخصصانو د څېړنو لپاره د فرانسې یو لابراتوار ته استول سوې ده. د الوتکې دا 2.5 متره ټوټه پرون د پولیسو تر څارنې لاندې په فرانسه کې هغه لابراتوار ته انتقال سوه چې د نسکورو سوو الوتکو په اړه څېړنو کې تخصص لري. ټاکل سوې څېړونکي دا معلومه کړي چې موندل سوې ټوټه د هغې بوینګ 1 مالیزیایي الوتکې برخه ده چې د 2014 میلادي کال په مارچ میاشت کې له 299 سپرلیو د کوالالمپور څخه پیکینګ ته په لاره ورکه سوه او که نه. د اوسپنې دا ټوټه د هند په سمندر کې موندل سوې او د څېړنو لپاره پاریس ته استول سوې ده. چارواکي وایي په دې اړه د اګست په 15 نېټه څېړنې پیلېږي. سعودي عربستان وایي د اوسامه د کورنۍ درې غړي په بریتانیا کې د یوې شخصي جټ الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې وژل سوي دي. پرون په بریتانیا کې د سعودي عربستان سفیر شهزاده محمد بن نواف د متمول بن لادن له کورنۍ سره چې په سعودي کې یو لوی ساختماني شرکت څښتن دی خواخوږي ښودلې ده. شهزاده نواف د وژل سوو کسانو نومونه یاد نه کړل، خو د العربیه تلویزیوني شبکې پرون په یو راپور کې وویل چې د الوتکې د نسکورېدو په دې پیښه کې د اوسامه بن لادن ناسکه خور سنا محمد بن لادن خاوند او د اسامه بن لادن ناسکه مور وژل سوی دي. د بریتانیا پولیس وایي د دې شخصي جټ الوتکې دریس پرلی او پیلوټ هغه مهال وژل سول چې الوتکه د لندن په 15 کیلومتره کې د بلک بوش په نوم هوایي ډګر کې د الوتکو په تمځای کې راوغورځېده او اور یې واخیست. پرون د یمن صدر اعظم خالد بها په سعودي عربستان کې له تبعید وروسته بیرته د یمن بندري ښار عدن ته ستون سو. وروسته له هغې چې سیمه ییزو جنګیالیو د جولای د میاشتې په نیمایي کې د ایران ملاتړ لرونکي حوثي اغیان له عدن څخه وویستل، بها د یمن د تبعیدي حکومت تر ټولو لوړ پوړی چارواکی دی چې عدن ته ستنېږي. په عدن کې د هوایي ډګر چارواکو ویلي چې بها د سعودي عربستان په یو الوتکه کې چې له ریاض څخه الوتې وه په سیمه ییز وخت غرمه مهال عدن ته ورسید. عربي تلویزیوني شبکه وایي د یمن د کابینې یو شمیر وزیران هم له نوموړي سره یمن ته ستن سوي دي. او د امریکا د کالیفورنیا ایالت والي یا ګورنر په داسې حال کې چې د دغه ایالت د شمالي برخو په ځنګلونو کې تر 40 ځایه زیات اور بل سوی اضطراري حالت اعلان کړی دی. جری براون پرون د اضطراري حالت حکم صادر کړ او وی ویل چې د کلونو وچکالۍ او سخت هوا د دې سبب سوی چې اور خپور سي. شاوخوا 8000 اور وژونکي هڅه کوي چې د اور مخه ونیسي. چارواکي وایي چې د اطفایې یو کارکوونکی پرون د اور وژلو په ترڅ کې وژل سو. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
اته بجه او اته دقیقې دی. د ازادي راډیو خپرونې د سهار په 2 بجې پیلېږي. د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12:16 دوام کوي. د دې خپرونې په دوام کې اورئ، د طالبانو نوی مشر په خپل لومړني پیغام کې د سولې خبرې رد کړې.
د دې څه کولای چې دا غوښتستي مشر وټاکل شو او کودي وایي چې زه سولې ته راځي.
خو د سولې د عالي شورا سرپرست وایي
موږ هیله لرو چې د طالبانو د اسلامي تحریک مشرتابه به په افغانستان کې سولې ته ترجیح ورکړي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنرۍ له پاکستانه وغوښتل چې د مهاجرو له ځورولو لاس واخلي.
افغانان ګوهل شوي دي، ټکول شوي دي، په زور ایستل شوي دي.
د کورنیو بې ځایه شیو پر ستونزو او ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. azadiradio.com یا azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د طالبانو نوی مشر مولا اختر محمد منصور تر ټاکل کېدو وروسته په خپل لومړنۍ وینا کې پر وسلوالو طالبانو د یووالي او د جګړې د دوام ټینګار کړی دی. د طالب بیان ذبیح الله مجاهد لخوا رسنیو ته د مولا اختر محمد منصور په استول شوي دې صوتي پیغام کې له افغان حکومت سره د سولې مسأله د دشمنانو تبلیغات بلل شوې دي. کتون کې وای نوی طالب مشر ته په داسې حال کې چې د خپلو یو شمېر ملګرو له اختلاف سره مخامخ دی، حاضر دمه د سولې په وړاندې له سخت دریځۍ پرته بله لار نه ده پاتې. په دې اړه تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
نوی طالب مشر ملا اختر محمد منصور د پخواني طالب مشر ملا محمد عمر خلاف چې د واکمنۍ تر نسکورېدو وروسته یې چا غږ نه و اورېدلی، د خپلې مشرۍ په دویمه ورځ یو غږیز پیغام خپور کړ او په هغې کې پر خپلو ملګرو د یووالي او د جګړې د دوام ټینګار وکړ. هغوی چې د ملا اختر محمد منصور دا وینا یې اورېدلی وایي نوی طالب مشر په خپلو لومړنیو څرګندونو کې ډېر ټینګار د خپلو ملګرو ترمنځ په یووالي کړی او هغه طالبانو ته یې د قناعت ورکولو ژمنه کړې چې د ده په وینا خوا بدې دي. ملا اختر محمد منصور په خپله وینا کې د افغان حکومت سره د سولې پروسې ته هم څنګزنه اشاره کړې او دا یې د دښمن تبلیغات بللي. که څه هم ځینې کسان د سولې په وړاندې د هغه دې دریځ د سولې د راتلونکي په اړه نهیلي کړي دي، خو یو شمېر شننونکي وایي تر اوسه پورې چې د طالبانو سره د سولې په برخه کې کوم پرمختګونه شوي دا ټول د ملا اختر محمد منصور تر څارنې لاندې هغه مهال شوي چې دا د طالبانو د مشر مرستیال و. د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز غړي حکمت الله عظیمي ازادي راډیو ته وویل د سولې په وړاندې د نوموړي نوې مخالفت ښایي د طالبانو په لیکو کې د یووالي د ساتلو او پر وسلوالو د خپل واک د ټینګولو یوه هڅه وي.
دې نشي کولای چې دغه وستستي مشر وټاکل شو او ودی وایي چې زه سولې ته راځي یم. دا به هغه ګونګسي او هغه اوازې چې د طالبانو په رهبري شورا کې او د طالبانو په صفوفو کې شته وایي چې دوی غواړي چې اختر محمد منصور غواړي چې تر څو مجاهدین په افغان دولت او پاکستان باندې خرڅ کړي هغه به حقیقي کړي. نو د دې لپاره همدغه په کار هم ده او دی په دې فکر کې دی چې د اوس لپاره یو څه وخت باید زه منتظره پاتې شم تر څو هغه خپل نظام او خپل کنټرول په طالبانو پر لیکو باندې ثابت کړم.
د نیوز ویک مجلې خبریال سمی یوسفزی هم ورته خبره کوي. نوموړی وایي دا مهال د هغه طالبانو ذهنیت چې افغانستان کې د نن جنګیږي سولې ته چمتو نه دی او دا به وخت غواړي چې نوی طالب مشر د سولې لاره خپله کړي.
دوباره مذاکرات میز ته طالبان راوستل به تقریبا دوه درې میاشتې وخت ونیسي، ځکه چې طالبان نوی مشر چې کوم دا وخت هغه مهم چیلنج کوم دا هغه د طالبانو د انتخاب نو وروسته چې ځینې طالبانو بغاوت کړی دی یا خپل طرح اعلان کړی دی یا خپل طرف ته تللی دی، یغوی رضا کول او په یغوی باندې کنټرول اخیستل او طالبانو دنه خپل ځای مضبوطول.
یو شمیر نور څېړونکو هم په داسې وخت کې چې د طالبانو ترمنځ خپل منځي اختلافات زور اخیستي د سولې خبرې نه ګټورې او نه هم ممکنې بولي. پاکستانی خبریال رحیم الله یوسفزی په دې اړه وایي
په دې حالات کې خو زما په خیال باندې د سولې خبرې به ګټورې نه وي. طالبانو کې اختلافات دي، د هغې د امیر په انتخاب باندې خړه مخې ته راغلې ده، اختر محمد منصور مخالفت کېږي، نو په دې حالات کې به طالبان څنګه خبرې وکړي؟
د طالبانو د واکمنۍ د بهرنیو چارو وزیر مولوي وکیل احمد متوکل هم ټینګار کوي چې په افغانستان کې د سولې د پروسې د پرمختګ لپاره دا ډیره مهمه ده چې طالبان د یو مشر تر قیادت لاندې ووسی. ښاغلی متوکل په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
خو بیا هم که چېرې دوی په خپل موضوع کې په قناعت ورکولو باندې وتوانېږي طبیعي خبر ده چې سړی هم سولې ته ور کېدلی شي هم سیاسي تحولات شته، او که خدای مه وکړه مشکلات وي دا تر بل هر چا د افغانستان د لوړو ګټو او د سولې دپاره.
مولوی وکیل احمد متوکل همدارنګ یادونه وکړه چې ملا اختر محمد منصور په تیرو درې کلونو کې توانېدلی چې د طالبانو تحریک وچلوي او که د وسلوالو طالبانو نور مشان ورسره یو خوله پاتې شي کولی شي د طالبانو اوسني فعالیتونه روان وساتي.
د افغانستان د سولې عالي شورا هم هیله لري چې د ملا محمد عمر مړینه به د سولې لپاره د طالبانو په ارادي اغیز ونه کوي بلکې پیل شوې پروسه به بریالیتوب ته ورسوي. د دې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد پرون د دینی عالمانو په یوه غونډه کې وویل چې له وروستیو بدلونونو سره سره د دولت او طالبانو هڅه باید دا وي چې په مناسب وخت کې د سولې د خبرو دوهم پړاو پیل کړي. یوسف خان زادران د دې موضوع په اړه راپور لري.
په داسې حال کې چې د ملا محمد عمر د مرګ له اعلان وروسته د وسلوالو طالبانو په غوښتنه د سولې د دویم پړاو خبرې ځنډول شوي، د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښیي چې طالبان دې د سیاسي تجربې څخه په ګټې ډېر ژر بیا دې خبرو ته زړه ښه کړي. د دې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد په کابل کې د شنبې په ورځ د دیني عالمانو او د اسلامي انقلاب ګوند لسګونو غړو په یوه غونډه کې وویل چې د ملا محمد عمر نشتون باید د کمزورۍ نقطه ونه ګڼل شي. هغه وایي چې د سولې په تړاو ځینې پرمختګونه رامنځته شوي او باید دواړه لوري د هغې ساتلو لپاره هڅه وکړي.
موږ هیله لرو چې د طالبانو د اسلامي تحریک مشرتابه به د دغه مشکلې مرحلې نه په صحیح صورت باندې د ډېر معقولیت سره د اختلاف په ځای باندې د اتحاد طرف ته لاړ شي او داسې یو نوی قیادت به رامنځته کړي چې هغو په افغانستان کې سولې ته ترجیح ورکړي.
نوموړی وایي وسله وال طالبان ممکن د مشر تر ټاکل کېدو او ځینو مشورو پورې خبرو ته زړه ښه نه کړي، خو په ټوله کې تر اوسه دې ډلې څه منفي پیغام نه دی ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې وسله والو طالبانو له ملا عمر وروسته ملا محمد منصور خپل نوی مشر ټاکلی، خو ورسره راپورونه خپاره شوي چې په سر یې د طالب چارواکو ترمنځ اختلافونه ایجاد شوي دي. بل خوا دا اندېښنې له دې امله هم په زیاتېدو دي چې وسله والو طالبانو د نامعلومه وخته پورې له افغان حکومت سره د سولې پیل شوې پروسه درولې. په داسې حال کې چې ټاکل شوې وه دا خبرې د تېرې جمعې په ورځ ترسره شوې وای. له دې سره یو شمېر دیني عالمان وایي داسې وخت چې له یوې خوا د سولې خبرو بریالی کېدو ته هیلې ډېرې شوې وې، د ملا محمد عمر د مړینې څخه پرده پورته کول د سولې لپاره په خبرو کې د خلا رامنځته کولو هڅه ده. مفتي عبدالشکور رسنیو ته وویل پاکستان هڅه کوي چې په یوه او بله بانه دا خبرې ناکامه شي، خو هغه ټینګار وکړ چې د افغان حکومت مخالفې ډلې باید پوشی.
دا به تاریخ هیڅ کله هیر نه کی چې اسامه چیرته مړ شوی دی، د چا په لاس مړ شوی دی. د اسامه د مرګ نه وروسته او طالبانو هیڅ کله تاسو ته دا جواز نشته چې تاسو د خاین په ملک کې استوګنه وکړي. دا زه غور وکړي مسلمان د یو سوري نه دوه پیری مارنی چی او تاسو او منګه په زرهاو پیری چیچلی.
له دې سره یو شمېر نور دیني عالمان او د اسلامي انقلاب د ګوند غړي وایي چې مرموز دا ډول مرګونه ممکن د سولې خبرې وزنډوي، خو باید دواړه لوري خپل صداقت ونه بایلي او خبرو ته دوام ورکړي. دوی وایي افغان حکومت باید د ملا عمر نشتون د طالبانو د کمزوري نقطه ونه ګڼي، بلکې په پوره جدیت سره بل پړاو خبرو ته چمتووالی ونیسي او د هغوی ځینې معقولو غوښتنو ته پاملرنه وکړي.
په همدې حال کې د پاکستان او ترکیې مشرانو د افغانستان د سولې د خبرو پر ضرورت ټینګار وکړ. د پاکستان صدر اعظم محمد نواز شریف او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې په سیمه کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره ضروري دي. دوی دا خبره پرون ماښام اسلام آباد ته نږدې په نورخان هوایی اډه کې وکړه. د ترکیې ولسمشر چې له اندونیزیا او چین څخه خپل هیواد ته ستنېده په پاکستان کې لنډه دمه وکړه. اردوغان د افغانانو ترمنځ د خبرو د زمینې د برابرولو په خاطر د پاکستان د هڅو ستاینه وکړه.
راپورونه مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه
اته بجې او اتلس دقیقې شوې. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي دانیال فیلډمن هیله څرګنده کړه چې د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره به افغان دولت او طالبان ژر بیرته خبرې پیل کړي. نوموړي همداراز د دغو دواړو افغان خواوو د مخامخ خبرو د زمینې د برابرولو او کوربتوب په خاطر د پاکستان په ځانګړې توګه د دې هیواد د پوځ د لوی درستیز هڅې وستایلې. په دې اړه له پېښوره د ازادي راډیو د خبریال زبیه شفق راپور.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي دانیل فیلډمن د پاکستان له سیاسي او پوځي چارواکو سره په لیدنه کې هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره به د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ خبرې اترې ژر پیل شي. فیلډمن دا څرګندونې په اسلام آباد کې د پاکستاني پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف په بهرنیو او امنیتي چارو کې د صدر اعظم نواز شریف له سلاکار سرتاج عزیز او نورو چارواکو سره د لیدنې پر مهال کړې. د پاکستانی پوز مطبوعاتي څانګې یا ISPR په یو خبري کړي خبر پاڼه کې ویلي د امریکا ځانګړي استازي د شنبې پرز لولې درستیز جنرال راحیل شریف سره په دواړو خزوړی کو او سیمه ییز موضوعات خبرې وکړي او د افغان دولت او طالبانو د مخامخ خبرو د قربتوب او زمینی برابرولو لپاره د پاکستان په ځانګړي توګه د راحیل شریف ستاینه وکړه. خبر پاڼه کاږي دواړو مشرانو هیله څرګنده کړه چې په افغانستان کې به د تلپاتې سولې لپاره دواړه خواوې ډېر ژر د سولې خبرې اترې بیرته پیل کړي. دانیل فیلډمن په داسې وخت کې افغانستان او پاکستان ته په خپل وروستي سفر راغلی چې د تېرې میاشتې په اومه نیټه د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته نږدې په مری کې د افغان دولت او طالبانو استازو د لومړي ځل لپاره سره مخامخ ولیده او په یو شمېر موضوعاتو یې خبرې وکړې. که څه هم دواړه خواوې په دغه لیدنه کې د سولې د خبرو اترو پر جاري ساتلو سلا شوي وه او ټاکل شوې وه چې د دوو خبرو دویم پړاو به د جولای په 1 نیټه په اسلام آباد کې ترسره شي، خو د افغان طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې له امله د خبرو دویم پړاو تر نامعلومې نیټې پورې وځنډېده. تر دې مخکې د امریکا ځانګړي استازي په کابل کې له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي وو چې ډېر ژر به د افغان دولت او طالبانو د خبرو دویم پړاو پیل شي چې امریکا به پکې د سارون کې په توګه برخه واخلي. نوموړي هم داراس پر افغان طالبانو غږ کړی او چې له رامنځته شوي فرصت څخه ګټه پورته کړي او د افغانستان د جمهور رئیس د سولې بلنه ومني. په عین حال کې د امریکا ځانګړي استازي د پاکستان پر پوځي چارواکو سربېره د دې هېواد له دولتي مشرانو سره هم کتلي او د افغانستان د سولې د پروسې او په یو شمېر نورو موضوعاتو ورسره خبرې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې ډانیل فیلډمن له سرتازي سره په کتنه کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د کردار هرکلی کړی او هیله څرګنده کړې چې په دې لړ کې به خپله مرسته جاري ساتي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو اوس د ازادي رادیو اوریدونکو یاست. د ازادي رادیو خبرونې د سهار لوو د ماښام تر او پرې دوام کوي. د ماښام لوو بجو ورسته په همدغه صفه یعنی منځنۍ صفه دوله شپږ نیوي د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونې اوریدئ شئ. د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو کمیسون وایي پر ویداسې طرحې کار کوي چې لمخې به ولسمشر او اجرایه رئیس د قانون له حکمه د انتخاباتي کمیسونونو لپاره د کمیشنرانو د ټاکنې یا لری کولو صلاحیت ونه لري. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون مرستیال صدیق الله توحیدی پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې له دې مخکې د یادو کمیسونونو لپاره د کمیشنرانو ټاکل یا لری کول یو ناکامه تجربه و. په دې اړه د قاسم سولمل راپور واوري.
که څه هم داسې اندېښنې موجودې دي چې د ملي وحدت حکومت مشران به د انتخاباتو د اصلاح په پلمه خپل خواخوږي او پلویان په انتخاباتي کمیسیونونو کې ځای پر ځای کړي، خو د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي دا ډول لاسوهنو ته به اجازه ورنه کړي. د دغه کمیسیون مرستیال وایي داسې یو طرحه لري چې له مخې انتخاباتي کمیسیونونو لپاره کمیشنران به په آزاده توګه وټاکل سي او یا لرې سي. صدیق الله توحیدی د شنبه پورې سوی غونډې ته ویل چې په دې برخه کې به دقیق څېړنه وسی.
ما گزینه های مختلفی داریم که سعی شود کمیسیون های
دیوې موږ بلا بل انتخابونه لرو. څو کوشش وسی چې انتخاباتي کمیسیونونه په آزاد او منصفانه توګه وټاکل سي، دقیق څېړنه وسی، وروسته به دوی یو ستر مسولیت په غاړه واخلي چې ولسمشر او اجرایي رئیس په نه هغوی وټاکلی سي او نه به هم لری کړی سي، مګر دا چې قانون غواړي. شغلی توحیدی دا کار چې مخکې به ولسمشر د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره کمیشنران ټاکل او یا به لری کول یو ناکامه تجربه وبلله. دا هڅې په داسې حال کې کېږي چې د راپورونو له مخې حکومتي مشران په مستقیمه توګه د کمیشنرانو په ټاکنه او یا د هغوی په ګوښه کېدو کې لاس لري. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د غرض ویل تر هغو چې د خلکو نظرونه په بشپړه توګه راټول نه کړي، د دغه کمیسیون د کار نتیجه به معلومه نه سي. د یاد کمیسیون مسؤولانو ویلي چې تر اوسه د خلکو له نظرونو څخه ورته یو درې سوه صفحه‌ای راپور ورکړل سوی او دوی دا راپورونه څېړي. په ورته وخت کې د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو د کمیسیون لپاره د ملګرو ملتونو استازی تادامیچی یاماموتو هیله څرګندوي چې د دغه کمیسیون د اصلاح لپاره به د یاد کمیسیون هڅې مثبتې نتیجې ولري. دی وای لکه څنګه چې موږ دا پروسه څارو ډیره بشپړه متمرکزه او ګټوره ده. اوس د کمیسیون کار د اصلاحاتو لپاره د اړینو عناصرو تر بشپړېدو ترسره کیږي. زه ډاډه یم چې د کمیسیون وړو غړو د ملي وحدت حکومت قوي ملاتړ او د انتخاباتي بهیر د شکلو اړخونو شو نظرونو ته په کتو شک نه لرم چې د دې کمیسیون کار به ښه نتیجه ونه لري. د انتخاباتو څارونکو بنسټونه هم وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو په ټاکنه یا ګوښه کېدو کې نه باید سیاسي چلند وسی او په دغه پروسه کې باید قانون ته پام وسی.
په یاد لري چې له اتنیمو بجو وروسته میکروفون ستاسو خپرونه لرو. نن په دې خپرونه کې موضوع دا ده چې د طالبانو ترمنځ اختلافات به د ډله سولې ته تشویق کړي او که فکر کوي چې د طالبانو ترمنځ اختلافات به د سولې پروسه له ستونزو سره مخامخ کړي. د کډوالو په چارو کې د بلګرو ملتو لوی کمیشنری وایي چې په اسلام آباد کې د زورول شویو کډوالو په ډله کې افغانان هم شامل دي. د اداري ازادي رادیو ته وویل چې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره دوی له پاکستاني چارواکو سره په خبرو بوختي. په دې موضوع د ناجی ساپی راپور واوري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری وایي چې پاکستان باید د کډوالو د زورولو او د هغوی د کورونو د ویجاړولو پر ځای د حل پر بدیل لارو چارو کار وکړي. په کابل کې د دې ادارې ویان نادر فرهاد ازادي رادیو ته وویل چې د اسلام آباد په ای‌11 نومي کمپ کې چې د پولیسو لخوا ورن شوی نږدې 200 افغان کورنۍ ژوند کوي.
تقریبا 150 تر 200 کورنۍ سبچوي افغانان هم دي او همدارنګه د سبنا شده خلک عملته میشتي هغه افغانان چې کارتونی لري سب تو راجستر شوې دي هغه ته د بدیل تو باید ورکل شي.
د خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې پولیسو د دې خار په ای 11 نومې سیمه کې عملیات وکړل، سلګونه کورونه ونړول او لزګونه زره خلک یې بې کوره کړل. د راپورونو له مخې په دې سیمه کې د پولیسو لخوا په بلدوزرونو د کورونو د نړولو پر مهال ځایي اوسیدونکو د خپلو کورونو د نړولو له امله احتجاج کړی او له امنیتي ځواکونو سره یې په خوډب کې یو ماشوم وژل شوی او لزګونه ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د پاکستاني پولیسو دا عمل په ټولنیزو رسنیو کې هم د خلکو له توندو عکس العملونو سره مخ شوی. په اسلام آباد کې مو د افغان کډوالو د ځورولو ستونزه له اړوندو افغان چارواکو سره شریکه کړه. د کډوالو او بهرنیو چارو وزارتونو ویاندویانو په یوه خوله وویل چې په ځورول شوو کورنیو کې افغان کډوال نه دي شامل. له دې ډلې د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی خپل نظر داسې څرګند کړ.
د پاکستان د اسلامي جمهوریت په وروستي اقدام کې په پاکستان کې افغان کډوال زیانمن شوي نه دي. کوم وروستي راپورونه چې خپر شوي دي د خیبر پښتونخوا له ایالت او قبایلي سیمې بې ځای شوي کډوال دي.
له دا ډول څرګندونو وروسته داسې پوښتنې پیدا کیږي چې ولې د افغانستان د بهرنیو او کډوالو چارو وزارتونه دا مسله ردوي. د ولسي جرګې د کډوالو او بیا راستنیدونکو چارو کمیسون وایي چې اړوند وزارتونه د دې لپاره چې په خپلو ستونزو پرده واچوي غواړي چې دا مسله رد کړي.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت په هیواد کې د نننه د بیځای شویو کورنیو د بیرته ځای پر ځای کېدو په مقصد د 15 کلن ستراتیژیک پلان مسوده نظر غوښتنې ته وړاندې کړه. په دې اړه خان محمد سین راپور لري.
که څه هم په افغانستان کې د جنگونو، اقتصادي ستونزو، بیکاری او داسې نورو ټولنیزو ناخوالو له امله په هیواد کې دننه د لسګونو زرو کورنیو بې ځای کېدل په یوې ستونزې اوښتي، خو د کډوالو چارو وزارت وایي چې د دې ستونزې د هوارۍ لپاره د 15 کلن ستراتیژیک پلان مسوده ترتیب کړې ده. دا مسوده د شنبې په ورځ د هیواد د 34 ولایتونو د کډوالو چارو د رئیسانو غونډې ته وړاندې شوه. د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وویل چې په ترتیب شوې مسوده کې به د کډوالو په چارو کې د ټولو رئیسانو نظرې او پیشنهادونه ځای، له هغې وروسته به د تصویب لپاره د وزیرانو شورا او بیا به جمهور رئیس ته وړاندې شي.
په هیڅ صورت وزارت دا لقمندی نه لري چې بې ځای شوي کورنۍ همداسې بې ځایه پاتې او کال په کال د ورسره یوه اندازه عاجلې مرستې وشي. دا د دولت سیاست نه دی. داسې لارې باید وموندل شي چې په هیواد کې نور بې ځای شوي کورنۍ نه وي. هیله ده د دې پلان مسوده په خپلو نظریاتو، پیشنهادونو او تجربو سره غښتلې کړي.
ښاغلی بلخی وویل د دې پلان له پلي کېدو سره به په هیواد کې تر ډېره ځایه د بې ځای شوو ستونزې هوارې شي. په جوړه ناسته کې د کډوالو په چارو کې پر ولایتي رئیسانو سربیره د یو شمېر دولتي ارګانونو، د بشري حقونو UNHCR او ځینو بهرنیو مؤسسو استازیو ګډون کړی و. د دې وزارت د معلوماتو له مخې په وروستیو کلونو کې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د جنګونو د زیاتېدو له امله له یوې سیمې نه بلې ته د کورنیو د کډه کېدو لړۍ تیزه شوې ده. دا وزارت وایي په 2015 میلادي کال کې په هیواد کې د بې ځایه شوو کورنیو شمېر 1 میلیونو کورنیو ته پورته شو. دا وزارت دا هم وایي حکومت تصمیم نیولی چې د حکومت د 300 نورو ارګانونو په مرسته په هیواد کې د مجبوریتونو له امله له یوې سیمې نه بلې ته د کډه کېدو فرهنګ له منځه یوسي. دا تصمیم په داسې حال کې نیول شوی چې اوسمهال د هیواد په اکثرو ولایتونو کې ګڼې کورنۍ جنګونو اړ ایستي چې خپلې سیمې پرېږدي او خوندي ځایونو ته کډه شي. د جوزیان ولایت د کډوالو چارو رئیس جسور محمد آزادی راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې په زرګونو کورنۍ د جنګونو له امله بې ځایه شوي او سره له دې چې مرستې ورسره کېږي خو کافي نه دي.
په جوزجان کې پخواني بیجرسګان لرو، تقریبا شارکونه لرو. سنی حالت یې دا دی چې شلتر ضرورت لري، اوبو ضرورت لري، تعلیم معلم او د کتاب قلم کتابچی ضرورت لري، اساسي خدمات دوا دارو درمل خواړه دا ټول شان ابي ضرورت لري. دولت په خپل ملي بودیجه کې دا موضوع دخیله کی دوسر باید کومک وشي.
د کونړ ولایت د کډوالو د چارو عامر محمد فاضل لازادي راډیو سره په خبرو کې په هغه ولایت کې د بې ځای شو د ستونزو په اړه وویل.
هلته دولت د سزاینه لري شاغت کې ووسی په د سجمی شکل یا د کم په شکل هغه د همسایه په شکل وسیږي اکثره کرایي ور کوي د کرایي وسنه لري اکثره په یو کور باندې بوجي 2-3 پامل وسیږي بلدار چې هغه ولې کومه نوشار او ډبلیو پی سره کوي بیا نور کومه کونه نه لري بجنهاد دار چې دغه بيځه شوی جوار ولایت ته چې کم ځای ولري هلته انتقال شي
د کډوالو په چارو کې ځینو ولایتي رئیسانو آزادي راډیو ته دا هم وویل چې سربیره پر نام نه یو په ځینو سیمو کې د بشري حقونو سرغړونې زور زیاتی د زورواکانو لخوا د خلکو د جایدادونو غصبېدل د قانون د حاکمیت کمزوري او داسې نورې غیر قانوني کړنې هم سبب شوي چې ګڼې کورنۍ د خپلو اصلي سیمو پرېښودلو ته اړ شي کارپوهان تاکید کوي چې حکومت دې د دې ستونزې هوارۍ ته تدابیر جدي کړي د کډوالو چارو وزارت وایي کله چې دغه 15 کلن ستراتیژیک پلان تصویب شي حکومت او بهرنۍ مرستندویه موسسې به یې د مالي او تخنیکي امکاناتو مندلو ته اقدامات جدي کړي خان محمد سیند آزادي راډیو کابل
د دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته راورسېدو د خپرونې په دوام کې مایکروفون ستاسو دی خو مخکې تر دې چې مایکروفون تاسو اورېدونکو ته وسپارو قاسم سولمل ته سپارم چې د دې ساعت لنډ خبرونه در واوروي
پروند طالبانو نوې مشر مولا اختر محمد منصور ته پیو منسوب ژغیز پیغام کې پر وسلوالو طالبانو د یووالي او د جګړې د دوام ټینګار سوی دی مولا اختر محمد منصور ته د منسوب پیغام کې د سولې پروسې ته هم اشاره سوی خو هغه د دشمن تبلیغات بلل دي په غور ولایت کې امنیتي چارواکو د غلطه د لسکونو بهرنۍ وسلوالو د راټولېدو او د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده د هلمند په مرجی ولسوالۍ کې د یو ماین په چاودنه کې 2 خلک وشل سوي او 3 ټپیان دي د افغان حکومت اجرایي ریاست په یو اعلامیه کې په لویدیځه غاړه کې د توندلارو یهودانو لخوا د یو فلسطینی کورنۍ کور ته اور اچول چې پکې یو ماشوم ژوندی وسوځول سو غندلې دي د امریکا د بارونې چار وزیر جان کری پرون منځنی ختیځ ته د خپل سفر په لومړی پړاو کې قاهره ته ورسید یو ماته ټوټه چې ګمان کېږي دغه مالیزیایي الوتکې پاتشونه به وي چې تیر کال په هوا کې ترې تم سوه د متخصصانو د څېړنو لپاره د فرانسې یو لابراتوار ته استول سوې ده سعودي عربستان وایي د اوسامه د کورنۍ درې غړي په بریتانیا کې د یوې شخصي جټ الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې وژل سوي دي پرون د یمن صدر اعظم خالد بها په سعودي عربستان کې له تبید وروسته بیرته د یمن بندري ښار عدن ته ستون سو او د امریکا د کالیفورنیا ایالت والیا گورنر په داسې حال کې چې دغه ایالت د شمالي برخو په ځنګلونو کې تر 40 ځایونو زیات اور بل سوی اضطراری حالت اعلان کړ
لن خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل ساعت 8:00 او 2:00 دقیقې لدی شي به ز اسمت ساروان او امید مرزبان ستاسو په خدمت کې یو میکروفون ستاسو دی نن په دې خبرونه کې په دې ستاسو نظر او روچې د طالبانو ترمنځ اختلافات به د ډله سولې ته تشویق لري او که فکر کوي چې د طالبانو ترمنځ اختلافات به د سولې پروسه لستونزو سره مخامخ کړي
سلام امید مرزبان را هم بپذیرین آقای ساروان همچنان قسمی گفتند در این برنامه میکروفون شما نظر شما را در رابطه با اختلافات میان طالبان میشنویم آیا به نظر شما این اختلافات بالای مذاکرات صلح تأثیر مثبت خواهد گذاشت یا منفی این سوال را شما جواب بدین به ما تلفن بکنین چشم برای تلفن هایتان هستیم شماره تلفن ما هست 0799-203-540 و 0800-822-755 و اگر تلفن افغان بی سیم دارین از همین حالا میتونین به ما اسمس بفرستین به شماره 818 لطفاً پیامتان را کوتاه و مختصر بنویسین تا ای که ما هم بخوانیم و به فرصت کافی به دیگر شنونده ها هم مساعد شوه خب شنونده روی خط تلفن داریم سلام علیکم بفرمایین میکروفون شماست
سلام علیکم پستا و دا ازادی رادیو تولو تر اوریدون کتا سلامونه وړاندې کوم
سلامت
زما په فکر سره دا امارت چې دی د افغانستان اسلامي امارت دا په یو څو محدود کسان باندې نه چلېږي دا خپل شورا لري خپل رهبران لري خپل علما لري دغه د دې اچپاک سوال د دې اچپاک د زادي چې د وکالو
دغه تاسو لکه چې له موضوع وتلې موضوع دا نه ده چې موضوع دا نه ده لطفا دې موضوع په اړه خبرې وکړي موضوع دا ده چې تاسو په نظر د طالبانو ترمنځ اختلافات به لسولی سره مرسته وکړي او کنه برعکس نتیجه بي د سولی پروسه به لستونزو سره مخامخ کړي لطفا له موضوع وزیما خیر بل اوریدون کړه په نوبت ورکو آزادی رادیو ده
السلام علیکم
وعلیکم السلام
تاسو چې زاکر د ایمنی له مسجد له فرینې څخه تاسو ته تمرکم
مهرباني کوي
بلې مې خپل موضوع راته روښانه کړ
بله لطفا شما برنامه رو شنیده باز زنگ بزنید
بله اول
نه نه من نشنیدم
اول پروگرام واوره بیا وروستا تلفن وکم تو زلیمو موضوع اعلان که بیا بیا هم اعلان کو اس په بل اوریدون کتن نوبت ورکو آزادی رادیو
سلام علیکم
وعلیکم السلام بفرمایید
الو
سلام علیکم بفرمایید
بله آزادی رادیو ده
بله آزادی رادیو ده لطفا خبری وکی نه لکه چی و نشو تلفونی قطع شد
قطع شد خب هر حال دیگه شنم داری خط تلفون داریم سلام علیکم بفرماین برنامه مایکروفون شما هست
باز سلام ادب خدمت شما امید مرزبان منچن اسم از فاران و تمامی شنوندگانتان خالد نیازی هستم از فاران امر شما به تماس
خوش آمدن آقای نیازی دیر با صدایتان رو میشنم بفرماین
تشکر لطف شما است تشکر از شما تشکر از موضوع برنامه تان البته این نظر ما طوری است در مورد موضوع برنامه که رهبری طالبان و همچنان اثرات آن در روند پروسه صلح در افغانستان و همچنان در مسائل امور پاکستان شما ببینید زمانی که رهبر طالبان یا ملا عمر از بین می رود و بالاخره می میرد این ببینید یک اختلافی که آنطوری که رسانه ها و همچنان مطبوعات مردم میگن که ایجاد شده ولی متاسفانه ایجاد نشده ببینید طالبان از سال 2002 تا بعد این رهبر نداشتند ببینید اینها از طرف همون اداره ISI و همچنان دولت پاکستان و نظام پاکستان اینها رهبری میشدند تنظیم میشد تجهیز
میشد نیازی موضوع برنامه است که موضوع برنامه ای است که اختلافات که بین از اینا وجود داره آیا بین طالبان که حالا با وجود آمده آیا بالای مذاکرات صلح تاثیر مثبت خواهد گذاشت یا منفی
ببینید البته تاثیرش تاثیر منفی است از روز اول از سال 2002 تا بعد این اثرات طالبان مستقل بودن و همیشه حاضر نیست که علیه دولت افغانستان یک مذاکره واقعی را بکند تا زمانی که آیستان دولت پاکستان است اینها تمام اختیاراتشان به دوش آنهاست اینها صرف یک جنبه نمایشی سمبولیکی دارند با جز اینها تنویر میشوند تجهیز میشوند توسط اردو و نظام پاکستان علیه حکومت افغانستان میجنگند
زنده باشند
اینها کدام اثرات مثبتی ندارند
بسیار تشکر نیست از نظرتان خب
نیازی صاحبم ډیر له موضوع سره خبرو اړخنه در لګاو دی او شمیرل دن کو چی دی افان بیسیم د تاسو واتل شمیرې لاري هم پیغامونه رسولي دي اکثره له موضوع یو څه وتل دي وګورو چی د ټلیفون لاري مو اوریدون کې سوای مهرباني
عبد الله احمد خلمنصا
مهرباني کوي عبد الله صاحب
ما ګوره د ملا محمد عمر تر شهادت وروسته د دې کم اعتبار چې دی زما په نظر سره خو په دې کې هېڅ اغېز نه راځي د ده شهادت د دې پر اتفاق باندې هېڅ اغېز نه راولي او د هغه نګه د سولې په پروسه کې هم هېڅ اغېز نه راولي ولې په خاطر د دې چې دلته تقریبا د دوه کالو څلور میاشتې مخکې دی شهید شوی دی د دې دلیل دا دی چې دا چې دا دوه کالو څلور میاشتې دا تحریک څنګه وچلېدی او د سولې پروسه چې څنګه ده هغه حکومت خپل په مابین کې د انتفاق دی د شخص صاحب عبدالله خپل دغه خپل نفر مطلب حکومت راکوي او د شخص صاحب اشرف غني دې دواړه مطلب خپل په مابین کې د انتفاق سره لري سخت
یعنی ستاسو منظور داره چې د طالبانو ترمنځ اختلاف کوم تاثیر نه لري لنډه خبره ستاسو نظر هم داره مننه سلامت اوسئ چې نظر مو څرګند کو بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کوي
ساروان صاحب ته همکار د ټول دمو اوریدون ته سلامونه وایم هیوادوال خبر خیر مر سره لنیاره ته اړیکه
مهرباني کوي خدای
شما ده آقای هیوادوال بفرمایئ
ما
مننه زما په ان خو لمړی په طالبانو کې اختلاف نشته، کوي هم د دوی د خبرې په تایید سره چې هغه جزئي اختلافات دي، او که چېرته بیا هم اختلافات پیدا شي د دوی په منځ کې نو دا به د افغانستان د سولې د پروسې په باره کې به یې اغېز منفي وي، ځکه طالبان به په دریو ډلو باندې وویشل شي. لومړۍ ډله به داعش سره یو ځای کېږي چې هغه به یو څه نخي سختري وي، او دا پلمه به په لاس باندې واچي چې مونږ اوس داسې یو امیر نه لرو چې د ټولې کتاب باندې را شي، او بله ډله به یې چې لږ ډله به وي یا معمول خلک به وي کم به وي هغه به د افغانستان د دولت سره یو ځای شي، او ځینې طالبان به چې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ باندې وي هغه به همداسې طالبان پاتې شي لکه مخکې چې وو او یا اوس دي، ځکه داسې ویل کېږي چې اختر محمد منصور اخوند هم د دې لپاره اوس له پاکستان نه وتلی دی او د افغانستان خاورې ته راغلی دی تر څو د پاکستان له اثره او یا د دوی له سړۍ نه وتلی وي او خپلواک پاتې وي، ځکه د هغه که نرم دریږي او که سخت دریږي په خپل دریځ باندې به چلیږي. نو زما په اند باندې د طالبانو اتفاق او یووالی د افغانستان د دولت په ګټه دی یا د افغانانو په ګټه دی. لامل یې دا دی چې که چېرته طالبان د افغانستان د دولت دښمنان پاتې کېږي هم یو اړخ لري، او افغانستان ته به د خپل دښمن په پېژندلو کې څه مشکل نه وي، او که چېرته سوله کوي یو مخ د طالبان ټوله سوله کوي او له هغه وروسته به د افغانستان دولت په کوم خوبی نه وي پاتې، او لکه پرون چې خاص په میلمنو وویل هغه تر اسمان لاندې پرګرام کې چې دا به د غلجیو د فلانکي د پراني ترمنځ دښمني پیدا شي، زما په اند په پښتنو کې او کوم لاسوهانه د زه بالکل د دې سره مخالفت څرګندومه، او هغه له دې وجه نه چې دومره وخت موږ د پښتون او پارسیوان په مخ باندې وژل شوي یو، او همدغه خلک چې قاب ته غاب وایي نو همدغه خلک غواړي چې دا ځل مې د پښتون او د پښتون په پښتون باندې ووژني یا د غلجي دراني په نوم باندې نه افغانستان تر پیړۍ وړاندې افغانستان پاتې.
ډېره مننه سلامت اوسئ خدرخیل صاحب کوردي ودان. بل اوریدونکی کې ته نوبت ورکوو. ازادي راډیو د میکروفون ستاسو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. توخی صاحب له زابل څخه.
السلام علیکم. مانیم د علمن لګرم
سي. bale مهرباني کوئ نو مانی صاحب.
نو د رمضان محمد عمر مجاهد وفات له ان شاء الله د طالبان په څنلار باندې هیڅ اثر ورنکي، او باید ټول مسلمانانو د نړۍ امیر المؤمنین سره بیعت وکړي، ځکه طالبان یو داسې
نظرتان را شنیدیم. خب در پیش از اینکه بدیگه شنونده ها فرصت بدیم چند پیام که از طریق اسمس شنونده ها خواندن ایره میخوانیم و چشم برای دیگر پیام های شما از طریق اسمس هستیم. گلمیران عثمان خیل از نهرین بغلان نوشته بعد از مرگ ملا عمر اگر دولت افغانستان با کمک جامعه جهانی زمینه گفتگوهای صلح را در داخل کشور مساعد نکند، یک بار دیگر سران طالبان به آغوش ISI پناه خواهند برد و باعث تخریب افغانستان خواهند شد. یگانه از هرات می نویسه مرگ ملا عمر سبب صلح در وطن خواهد شد، منصور حتما به صلح تلاش خواهد کرد چون وی از ملا عمر نسبت به وطن و مردم خود شاید وفادار بیشتر باشد. نجیب الله از بادغیس نوشته که به نظر من اگر اختلافات بین طالبان حل نشود صلح ممکن نیست.
در تلفن لاری اوردون که لرود زن معرفی که آزادی را دیوده. مهربانی که ویسه.
بله سلام علیکم، بفرمایید میکروفون شما.
میرویسم ده وردن رو پای کشی شما.
مهربانی که ویسه. مهربانی که
ویسه. ما فا آن فکر کنم چه طالبان که چرت پا دل و تپا رو شکیگی اغابا بیر سن ده دلالت پا رویزه که هر سمره پر دل شفال ایزابه کی ده اغای مشکل همدون رو دلالت ایزابه کی که چرت طالبان یو دبس را یوه دلوی پی یوه دل که کارو که تیوه را حال نمده کارو که نو د هغوی ستونزه به د دولت لپاره ډېره اسانه وي که خبرې وکړه او که په مخالفت کې ورسره قرار لري.
بله شکر.
نو که چېرته د دوی ترمنځ اختلافات وي هغه به د دولت لپاره ستونزه لا هم زیاتې کړي.
تشکر، نظرتان را شنیدیم. خب شنونده دیگه روی خط تلفن است. سلام علیکم، بفرمایید، برنامه میکروفون شما است.
سلام. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوال مرحوم چه دارید؟
و علیکم السلام، صحتمند شما خوب هستین؟ ان شاء الله بفرمایید.
نو باشین زنده باشین. من یک دو حرف میگم شما گمر اجازه تیم برادر مدام غیر از خوب برنامه با ما بوده.
بله بله برنامه از شما است. لطفا اندکی مختصر تر که دیگه شنونده هم روی خط تلفن هستن منتظر میمونم. تشکر
آقای مرزبان. من از شیخ خدمت ارز کنم که امی
شما باید یک ژورنالیست خود اطلاع دارید که یعنی گیری که بعد از سواز میشه با ما باید ما مردم نمکرد میشه گیری که بعد از سواز میشه حاجت دندان چی هست آدمی چیزی که آیان از بسن چی حاجت با بیان هست امید ما شما کل ما نفهمیم من از سطح اولین شروع تا یک عادی ترین شخصی که در افغانستان زندگی میکرم نفهمیم که متاسفانه یه طرف یک گیرهاری مشخص که مثلا عبارتون از پاکستان خبیث علمی صورت میگیره علمی مشکلات در 13 سال گذشته که تا باید ماتیر کردیم در بدری ها مشکلات صدا کردیم متاسفانه شویده نشد از یک طرف دیگه شما گفتیم که مثلا شما با گفتیم که شما جامعه جهانی فشار وارد میگیم آه برادر امین ما شما یک عاقل انسان یک عاقل بالغ با فکر کنیم که جامعه جهانی که از هیچ جهان ما شما دوست نمیده چرا دوست نمیشه به خاطر از اینکه یکی از قوی ترین متحدین در منطقه پاکستان است
موضوع مورد بحث کمک که از موضوع بحث خارج شده این سوال برنامه موضوع برنامه این است که آیا اختلافات بین طالبا
ببخشید بله من میگم برادر محترم من فکر میکنم تا زمانی که مستقیما با حکومت افغانی من از این برطان نکنم برادر عزیز که شما مثل حباکی نکنید جور دکتر محمد منصور یک پیام را به توسیب ویدیو نشر کرد که ما با حکومت افغانستان برادر صلح نمیکنم من جهاد میخوام در افغانستان با جهاد باشه ولی شما باید جورنالیزم بر شما سوال ایجاد نمیشه که من را حبا برسان کنید که شما جناب عالی ها مثل حباکی نکنید صرف دو طرفه است
تشکر زنده باشه نظرتون را شنیدیم باز هم یک دوباره خواهش میکنم از دوستا که روی همین موضوع صحبت بکنن و خیلی مختصر و کوتاه چون دیگه شنونده روی خط تلفن هستن منتظر میمونن
لیلا محمدی له هلمند لیکلی وای د طالبانو ترمنځ اختلاف موجود دی د مشر پر ټاکلو د سولې خبرې لستوز سره مخامخ ولای شي د تلفون لاري اوریدون کله رو مهرباني
سلام علیکم
و علیکم السلام
سروان تازه حالتی هم هلمند بله در مرجی اولا سره سر مالی کرده سر نیوازه
میره بانی
بار ما بانی که اختلافات سوج بانی بطا چه سوازی ولی که مستا چه او پورو چه کور که جنجال ده دو خو بوی نو آقا یو جو جوڑ دیا بله نکی نو خام خا دا بو خاص را انتا جن تازه حالت ما بانی که را دی ولی یو جوڑ کیا یو جوڑ دی نو وز مسالا دل دایش هم نا پوده که دی سر چو با دایش تا جی چو وخبال څنګه وسره کی او ټول په جوسه سره کی ما خپل په پیژن ما خپل په نظر باندې دا پر رسول ډیر به تاثیر وکړي
مننه سلامت اوسه محمد نورانی هم استاد سپشان نظر څرګند کړی دی وای د طالبانو په خپل منځ کې اختلافات سولې ته خند جوړولای شي دولت باید یو حل لار وګوري
خب چنونده دیگه روی خط تلفن داریم بفرمایید سلام علیکم برنامه مایکروفون شما است
سلام علیکم
و علیکم السلام
سران سستاتا او منسفر تا دا ازادی راڈیو طولو قدرمونو مزیغت مزیغ رزیم بتا اسلام علیکم و رحمت الله و برکاتا
سلام بشما
خوشحال اسم کی خستا موضوع تا کل لکنه ملیتنا دخاص کنو لطالی قریب جا محمد زحمد درکوم
مهربانی کوی
سران سر دولا خو اصول تا معلومه دا چی تحریک اسلامی امارت د اسلام د دینګي یو څلور کلو د نو سکول نه راځي خو زمایي په دغه یو عادت پنځيږي راو د سولې په بارک سولې په بارک د کوم اختلاف چې تاسو ویل چې جوړی دی دا خپل د امریکا او د پاکستان یو اختلاف ستراتیژي او یو کړی دی خو کوم ګرم د طالبانو په خپل ځای اختلاف نشته دا چې وصول خبره پاکستان نه ولا پاکستان
بله لکن خیر تلفن متاسفانه قطع شد د نن هم راپور ندی چې د طالبانو د رهبری شورا غړي ډله ګرځي ځینی وای چې منصور نه منو ځینی وای چې منصور منو ځینی وای چې علما درا ټول شي نه وای مشر دی وټا کې اختلاف بولې کې نه بولې دا نو ستاسو خوشه بل اړین کتاب ورشو آزادی رادیو دا میکروفون ستاسو
سلام علیکم بفرمایید سلام علیکم
الو
مهربانی صاحب متاسفانه دوی تلفن هم قطع شد
احمدی از قندهار اس ام اس فرستاده به شماره 818 و می نویسد تا زمانی که درخواست های ISI برآورده نشود هیچ وقت در افغانستان مذاکرات صلح نتیجه نخواهد داد حکومت افغانستان باید از احتیاط کار بگیرد
د ټلیفون لاري اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. ازادي رادیو ده
السلام علیکم غنی خروف یم د پښتونخوا د سرپرست
مهرباني کوي صاحب
اگر طالبان تر منځ په اختلافات جدي جدي ځکه په 2014 کې د مهاجر مسلمانو طرفه یو راډیو تاسو سره ولا جوړ شوی ولا دا هغه چې پر دې خون چې د جدي حلالي د منافق او د سره جهاد فرض دی کچیر چې د جدي حلالي د منصور مالین نو دا خپل د نفاق یو دی نه خبره
صحیح شکر نظر
ډیر مننه لنډی خبرتیا وروسته به د ټلیفون شمیرې او دغه راز د خبرونې موضوع ځل بیا درته اعلان کړو.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا پس از ساعت 7 شام روی همین امواج. برنامه میکروفون شما هست و موضوع مورد بحث و موضوعی که شما در این باره نظر باید بدین ای هست که آیا اختلافات موجود میان طالبا بالای مذاکرات صلح در افغانستان تأثیر مثبت خواهد گذاشت یا منفی؟ در این باره نظر شما را می‌خواهیم. به شماره‌های تلفن ما زنگ بزنید. شماره‌های ما 0799-203-540 و 0700-822-755. و اگر تلفن افغان بی سیم دارین نظر و گفتنیتان را راحت اسمس بفرستین به ما، یعنی گفتنیتان را مثل اسمس بنویسین و به شماره 818 بفرستین به ما میرسه. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم، احمد نظر زهیرم، پنجوائی اولوالی سرم.
مهربانی کوی سب
کاروان صاحب، ما په نظر باندې حاجز مدیر و چی پر سولی باندې پروغ جوړ باندې مزدیه وځي کی ته فکر اخستان چې امریکایانو دا خلک به تاترین کې په پیسې ولنن نو څنګه دغه دلی کیږي چې په کوټه کې خلک دلی دلی کیږي دلی دل بازی دي منصور ایزم او محمد یعقوب ایزم بل ایزم یو په وبرځي بل باندې په ډله باندې باندې امریکایانو ولې ځان اچولې دي.
بله صاحب،
نظرتون نشون میدم، امیدوارم سوال از ما نبوده باشه، جوابش پیش ما نیست. تشکر. دیگه شنونده خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید، میکروفون شما است.
مهربانی کوی صاحب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
رادیو آزادی؟
بله، رادیو آزادی است. برنامه میکروفون شما، بفرمایید.
ما وحدت اسم ولایت بارون سوری شاگرد قربان متماس شدن اسما.
خوش آمدین آقای وحدت.
وحدت ساروان سر یه اختلافات که بین امارت اسلامی وجود داره در نظر ما اختلافات جزئی است.
بله. تشکر وحدت، تشکر، زنده باشین، نظرتان را شنیدیم.
لیکن وحدت صاحب لموضوع په موضوع باندې خبری و نکره. یو شمیر اوریدونکو هم تقریبا همداسي نظرونه دي. افغان بي سیم لاري اس ام اس کړي دي، ځینو لیکلي دي د ترمنځ اختلافات جوړ دي، ځینو لیکلي دي چې نه دي. زموږ موضوع دا نه ده، لطفا په موضوع خبری وکړئ. موضوع دا ده چې د طالبانو ترمنځ اختلافات به د ډله سولې ته تشویق لري، او که فکر کوي چې د طالبانو ترمنځ اختلافات به د سولې پروسه له ستونزې سره مخ.
به طور مثال یکی از شنونده های اسمس فرستادن، احمد جان از هلمند، خیلی واضح و کوتاه نوشته که به نظر من اختلافات طالبان به خاطر رهبریشان است و به موضوع صلح کدام خلل وارد نخواهد کرد.
بله، دوست به موضوع بندی خبری کردی،
موضوع ابراز نظر هم کرده.
در تلفن لری اوریدون که لرو می ربانی.
السلام علیکم، عبدالواحد دوست در لیکندار در سرپاری.
می ربانی کوی.
زما په دې باره کې نظر دا دی چې بالکل پر سولې باندې اغیزه لري، دا ځکه چې اختلافات خو خپل د وروغې ورور ورور په دې باره کښې ډېرې خبرې وکړې، نو ډلې ټپلې شاید یو څه شي خو بیا هم دومره امکانات نه لري. انشاءالله تعالی دوی ډېر سره ښه په انتفاق هغه سړی چې ډېر لارې ته دغه اسلامي عمارت ته اکثریت خلک سم خلک راځي چې اسلام ته سم او شو ورته پراستی کې وي
سیده. یعنی تاسی وای چه اغیز لری خو بیا هم دارد لری چه اختلاف به نرازی. من نه بل اوریدون کتاب نو بطور کو آزادی رادیو ده. مهربانی،
بفرمایید. سلام علیکم، برنامه میکروفون شما است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
عبدالقوم در جنگل خبر کوم د افغانستان سول طالبان سر بالکل کیبن کیبن او چیزی هم چې سر د افغانستان حکومت د قران
متاسفانه چې ستاسو تلفونم
قطع شد. صنعت الله نوری باشنده بلسوالی خوست ولایت بغلان نوشته که جنگ و انسانکشی در رگ رگ و وجود طالبان پیچکاری شده، امکان صلح وجود ندارد، فقط حکومت از این خلایی که اختلافات بین طالبان است باید استفاده کند.
البته دی طالبان و دی مشرتابه دی شورای وغری ملا حسن رحمانی آزادی رادیو تا مرکه که او ویل چی دی طالبان و شورا دی افغانستان لحکومت سر دی سولی فیصله کرده و پدی برخه که دی دوی پا منز که اختلاف نشته پدی موضوع، لیکن دا چی که دی دوی پا منز که اختلاف پیدا شی لکه سنگه چی یوش می راودی دون که ورطه اشاره وکره یو دلبا غواری چی سوله وکری یو دلبا غواری چی سوله ونکری، آیا دابا سولی تا زیان ورسوی او که ونرسوی؟ اوریدون که لرو در تلیفون لاری میربانی میربانی کوی متاسفانه چه دوی خبری ونکری یا آواز نورزی. بل اوریدون که تا بنو بطور کو.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
جور بخیر، تازه تنگه جوری است؟
سلامت وسی، مهربانی کوی لکم زای خبری کوی.
و اخیم قیم به گرد جنگل از خبر کن.
مهربانی کوی سیب.
در افغانستان سور ابل ورما تلیفون رو که تلیفون کتسو در افغانستان سور ام که دون که در ام کیجه در افغانستان طالبان در قرآن کانون غاری او حکومت در افغانستان وای چمون مسلمانان کلمه وایی چې صرف حکومت خلک د قران قانون ورسره ومني د افغانستان
بله.
سوله کې دن کې بیا... ومن کې
بله
میاشتان کې هم کال باندې
صحیح. خو بیا مونږ ویل چې د دې طالبانو ترمنځ اختلافات به تغیر ولري، چې تاوان به ورسوي سولې ته وکنه موضوع ده.
او په هغه باندې هم سر خلاص دي طالبان په دې اختلافات اول خصنه طالبان ټول علماء دي که ټول طالبان مشران دي دا وایي چې موږ په قرآن دنګیزو موږ د قرآن حکیمیت غواړو.
بس تاسو وایئ چې هغه نشته، یعنی اختلاف نشته، لیکن خیر ستاسو نظر دی. بل اوریدونکي ته ورځو دوی نظر هم اورو. مهرباني.
بلې السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلامونه او نیکې لوي ته ما ته مني په دې لیم جوړ روغ
به سلامت اوسئ.
خو سلام ما را هم بپذیرین، بفرمایئ.
مننه تشکر در برکاش محمد علی باغاری له سندار ولادت.
مهرباني کوي صاحب، باور صاحب.
مننه مننه. وا کنه شایسته موضوع ده تاسو کوی پر کوی کار ده مشر کما باندې یعنی د کورغړ د وړي پټو مثال بداسي ورکول ګور ده کورغړ چې پاره یو مشر د لاس ورکی او بیا نو ارطار خپل دغه باندې بل مشر و ټاکي دې په ما باندې کې خلاف ولري نو دا هغه کور هغه نظام هغه چاپیریال واه کوم سپین چې ما باندې کې او کوم بنسټ یې شو څو دا د مين دې زه چې ما یې زما بل وای زه ما دې په متالوم دی ویل کتاول ته ما ول ته هم بته هم بل زم کتاول زم ما ول زم نه بته نه بل زم نو مطلب په دغه خبره کې انتقال کې اختلاف تا اختلاف هم مثال شل مشران یا لاس مشران نه منی نور وای مړي منو نو دغه ما بین دا په مطلق په سوله کې اختلافات یې سوره د سنتره.
بله صاحب، د مخکنی اوریدون کې ته ما غوښتل چې ووایم چې له موږ سره د طالبانو د مشرانو آوازونه شته چې هغوی اختلاف شي، دوی ویل چې هیڅ اختلاف نشته. مثلا د عبدالمنان نیازی ثبت شوی پیغام موږ لرو چې هغه د منصور له مشرتابه سره اختلاف شي. خیر، بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
بارزه. سلام، بفرمایئ. وعلیکم السلام.
مهربانی کوی عتیق الله صاحب.
زما دا پوښتنه ده چې اول طالبان سوله خو وروسته خبره ده اول سره ډاکتر صاحب عبدالله او ډاکتر صاحب غني دواړه په کوم منځو کې سوله وکړي
د طالبانو سره خبرې سول سول دوی خو تر اوسه پرې په یو بل په خلاف ټوپکونه نه دی راخیستی. سول خو هغه وخت کېږي چې ټوپکونه راخیستی کومه دی چې ختلی دي نه دی ختلی. خیر، پر حال ستاسو نظر و بل اوریدونکی لرو،
بفرمایئ. سلام علیکم.
وعلیکم
بله سلام علیکم رضوان صاحب، سلام های خود برای شما برای سلام صاحب تقدیم میکنم، پشتو صحبت میکنم عزیزی عزیزی شما دارید
عزیزی صاحب محترم، بسیار تشکر، بفرمایید، خوش آمدین به برنامه.
تشکر، زنده باشید. سلام در خبر خدا در سوال بند عروم رو تشکر که ایوالی هزوی تر ما بین اختلاف دیده رباری تو چوکی بسر بنده ندار سوال یوه ډله به سوله خپل په طبیعت غواړي او یوه ډله به سوله د پاکستان په طبیعت غواړي. یوه ډله خو د پاکستان لخوا حمایه کېږي، منصور صاحب چې اوس ناست دی دا د پاکستان لخوا حمایه کېږي، او رحماني صاحب چې دي اصل رحماني صاحب چې دي دوی مستقل دي. دوی تر مابند اختلاف دی، دوی یو ډول سوله غواړي، هغوی بل ډول سوله غواړي. ارومرو په سوله باندې تاثیر کوي د دوی اختلافونه، ولې چې دوی ډلې ډلې سوله د دوی مرکزیت به نه وي معلوم چې د چا سره څوک خبرې وکړي او له چا سره کښېني. او که دوی تر مابند اختلاف نه وای نو د دوی ځای به معلوم وای چې په دغه ځای کې دوی سره ناست دي، هلته به خطلی ورغلی وای، خبرې به ورسره کړي وای.
تشکر، زنده باشین. برنامه میکروفون شما نیم ساعت دیگر هم ادامه خواهد داشت، اما حالا فقط چند دقیقه خبرهای افغانستان و جهان را میشنویم. فراموش نکنین که لحظات بعد دوباره چشم برای تلفنتان خواهیم بود، حالا تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از سحر لوال بشنوید.